اردوغان د یوې سختې سیالۍ وروسته د ترکیه جمهور رئیس شو. اردوغان د سیمې او نړۍ په مهمو پرمختګونو کې مهم رول لوبولی دی. خدا مهال د ترکیه دننه او بهر له کومو ننګونو سره مخ دی. په دې 15 کلونو کې به د اردوغان اصلي لومړیتوبونه څه وي؟ د هغه بریا افغانانو ته څه اهمیت لري؟ میلمانه به مې پرې خبرې وکړي او د پښتو ژبې په اهمیت، د ودې او پرمختګ لپاره څنګه لازم کار وشي د پروګرام د بل مل مسره خبرې کوم. سلامونه تاسو د امریکا غک اتصال پروګرام ګوریزه غالیا رانا نورستانه ماهیل لرم چې د پروګرام تر پای را سره مل پات شي. د بلګرو ملتونو دوی ادارې افغانستان یو له هغو هیوادونو بولي چې ګراستر بلی پکې د خوراکي توکو خوندیتوب لمنځه سي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. په راپور کې اتلس هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د دغو ادارو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډېریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی دی، او تر څنګ یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. خو په افغانستان کې طالبانو د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللی دي. طالبانو په افغانستان کې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره تر ډېره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې باید د افغانانو اقتصادي اړتیاوې رفع شي ندی شوی. طالب مقام د غزنی ولایت د جمهوری په ولسوالۍ کې خلکو ته خبرداري ورکړی چې د غیر انساني لباسونو اغوستل جرم دی او د دغه حکم څخه سرغړون کی به مجازات شي. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه طالب چارواکي د خبرداري ویډیو خبره شوې ده. په ویډیو کې د هغه نوم نه دی اخیستل شوی، خو سیمه ایز خلک وایي چې هغه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسؤل دی. هغه خلکو ته خبرداري ورکوي چې غیر افغاني لباس واغوس وبنیول شي او د سرغړونې په صورت کې به اصلي مجرمین کلرونه او ورونه ګڼل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لباسونو اغوستل د هر هیواد په فرهنګ پورې تړلې دي، او همدا علت دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان بیلابیل لباسونه اغوندي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ IPL سیالۍ پای ته ورسېده، او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه واخیسته. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشري چنای لوبډلې تاس وګټه، او ګجرات ټایټانس لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د شل اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران له امله د DSL قانون له مخې سیالي 15 اورونو ته راکمه، او چنای ته د 101 منډې هدف ورکړ شو چې د سیالۍ په وروستیو بالیې یاد هدف پوره کړو، او روان 2023 میلادي کال اتلبلي خپله کړه. تر هغه چې رجب طیب اردوغان په ترکیه کې د ولسمشری دویم پړاو تاریخي ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو، د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن تر څنګ د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد احسن او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته مبارکي ویلې، او د نوموړي سره د ګډ کار کولو ژمنه کړې ده.
د ترکیه د ولسمشری دویم پړاو ټاکنو وروسته د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو رجب طیب اردوغان ته د بیا ځلې ګټلو مبارکي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اردوغان ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ په ټویټر لیکلي، د ناټو د متحدینو په توګه دې ته سترګې په لاره یم چې د دوه اړخیزو موضوعاتو او ګډو نړیوالو ستونزو په هکله په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ویلي، او ترکیه د ناټو ارزښت لرونکی متحد او شریک هیواد بللی. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ینز سټولټنبرګ هم په یو ټویټ کې د ترکیې ولسمشر ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په جولای میاشت کې د ناټو د سرمشریزې لپاره په چمتووالي کې انتظار کوي. ترکیه چې د یوکرین په جګړه کې د ځانګړي اهمیت خاوند ده، د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی اردوغان ته د مبارکۍ سره سره لیکلي، موږ د خپلو هیوادونو د ګټو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د لا پیاوړتیا او همدارنګه د امنیت او ثبات لپاره د همکارۍ په پیاوړتیا باندې باور لرو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د مشرانو ترڅنګ د طالبانو چې د ټاکنو او دیموکراسۍ مخالف دریځ لري، رئیس الوزرا ملا محمد حسن هم د ترکیې ولسمشر ته مبارکي ویلي.
ښاغلی جلالتماب رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیې د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. له الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیه هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري، لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي.
رجب طیب اردوغان پرون ناوخته ټاکنې وګټلې او ځای ځای خپل پلویانو ته د مبارکۍ ویناوي وکړي.
زغوارم د خپل ملت له هر غړي څخه مننه وکړم چې مونږ ته یې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د حکومت کولو مسؤلیت راکړ.
د اردوغان سیال کمال کلیجدار اوغلو دغه ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې، خو د پایلو نه منلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زه تاسو ټولو څخه غوښتنه لرم، راځئ چې ځان لپاره د خپلو ماشومانو، متقاعدینو، د خپلو میندو او پلرونو، د کروندګرو او سوداګرو لپاره د ډیموکراسۍ مبارزه ژوندۍ وساتو.
خو په خپله ترکانو د ټاکنو د پایلو په اړه بیلابیل غبرګونونه درلودل.
مونږ ډیر خوشحاله یو، له خوښۍ ډک یو. زه حتی خپل ځان نشم کنټرولولی. زه د خدای نه شکر گزاره یم. مونږ ګټونکي یو. دا زموږ لپاره څومره د خوښۍ خبره ده. په مخ به ښاغلی کلیچدار اوغلو، د خدای شکر دی چې اسلام وګټله. زه چې شاوخوا ګورم، مونږ چې د اپوزیسیون ملاتړ کاوه، زموږ ځواني په غم ککړه شوه. ټول غمجن دي. مونږ په دې هیواد کې پسرلی هیر کړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د 50 نورو کلونو لپاره ولسمشر شو، د ترکیې لیرا د امریکا ډالر په وړاندې په بې ساري ډول راغورځېدلې ده. احسان الله یوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د همدې موضوع په تړاو د دوه قدرمنو ملمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکی محمد هاشم دانش صاحب او د ترکیې اوسیدونکی او مدني فعال سبی الله بارک صاحب ستړي مشي او پروګرام ته په خیر راغلی. دانش صاحب، د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادي محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. اردوغان د کلیکچر اوغلو سره ډیر لږ په رایو کې د توپیر کې البته د یو شو کولای چې بریا ترلاسه کړي. د اردوغان د بریا راز په څه کې وو ستاسو له نظره؟
مننه تاسو ته تخنیکي همکارانو باندې ستاسو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
علیکم السلام.
طبيعي هم دا خبره طبيعي و چې اردوغان باید د تکلشتار اوغلو په مقابل کې په کم توپیر سره بریا ترلاسه کړي. دلیل دا دی چې اردوغان د 40 کال ریاست جمهوری، صدر اعظم او نور چارې کې چې په مسؤلیت درلود، ترکیه کې یو سلسله مشکلات رامنځته شوي دي. په تور مثال باندې د زلزلې روسه د انتخابات و سوچې شپېته زره کسان په هغه کې مرسو او په د قسمن یو انفلاسیون په ترکیه کې وجود لري. د قیمتوالي، د اجناسو قیمتونه، د لیری ارزش کمیدل او داسې نور مسائل باعث دي سوچې یو تعداد ترکان دا فکر وکړي چې باید یو نو اوري په ترکیه کې راشي، یعنی باید ریاستي جمهوریت. ولی یو شی چې ډیر مهم دی په د باثبات ملکو کې، هغه دا دی چې د یو کاندید شعارونه باید عملی جنبه ولري. کلیچدار اوغلو درې اساسي شعارونه مخته کړ چې درې سره ناممکن خبرې وي. په تور مثال باندې د ول چې 300 میلیارډ ډالر پیسې راوړم ترکیه ته، هیڅ بنیاد معلوم نه و چې په څه تاریخ باندې راوړي. مثلا ته وویل چې زب ماجرین باسمه او هیڅ ماجر ته بدل ته د حال انده چې ماجرین یو بخش ته پیشرفت اقتصادي د ترکی سوي دي، یعنی د اردوغان د اوپن سیاست په مدغه کې ډیر ماجرین دلته سرمایه گذاری وکړي او دلته یاد ول چې زبه اروپا ته بدون د ویزې نه ترکان دي چې د تعاملات په لاند مدت کې چې د درې تر شپږ میاشتو ول ناممکن دي. نو په دې لحاظ باندې کلشتار اوغلو هغه سي قوي کاندید نه و چې د اردوغان په مقابل کې
اوس دانش صاحب اردوغان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې داسې مهال د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې چې د ترکیې اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه دی، دا مهال د ترکیې دننه او بهر هغه یعنی اردوغان له کومو ننګونو سره مخ دی؟ په دې پنځو کلونو کې به د اردوغان اصلي لومړیتوبونه څه وي؟
اردوغان پر درې اساسي مسلو باندې فوکس لري. اولینه مسله دا ده چې دای به د ترکیې د اقتصادي ودې په حق له باندې او دا انفلاسیون چې رامنځته شوی دې ته به دای جدي پاملرنه وکړي. هغه اشتباهات چې د بانکي سیستمو کې مخکې تکرار ورڅخه وسوي هغه اشتباهات شاید دای جبران کړي او نور بیا ته لیري ته خپل پیسو ته ارزښ ورکړي قیمتونه راټیټي. یو دوم مسله دا ده چې دای په بارني سیاست کې به د امریکای سره هغه مشکلات چې دای لري د هغه د حل لپاره به دای لارې چارې وسنجي. په دې خاطر چې تاسو ته جوته د هغه الوتکې چې دوی د فرانسې چې دوی غواړي د امریکای څخه واخی او هغه باندې مشکلات لري د امریکایانو سره، هغه به د کوشش وکړي چې دا نوې ادارې د امریکا سره دا حالت مشکلات حل کړي. درې ما اساسي مسله اردوغان به یو مستقل بهرنی سیاست غواړي کې په خصوص چې جهان څو قطبي خو روان دي، یعنی روسیه، چین او امریکا. په اوسنی حالاتو کې داسې یو ملک چې لکه ترکیه چې هم اسلامي دی او هم آسیایی و اروپایی دی او هم د ناتو غړی دی او هم په اسلامي نړۍ کې یو اساسي مشکله ده.
بلې، دغه پوښتنه مې اوس مطرح کوله. دانش صاحب، چې د اردوغان د پوځي پلانونو په نظر کې نیول سره، آیا فکر کوي چې په سیمه او سیمه ایزو تعاملاتو کې د ترکیې دریز ډیر حساس شوی او اردوغان کولی شي چې په دې اړیکو کې د ترکیې دریز او ګټې په متوازنه پالیسۍ سره تنظیم کړي؟
زما په آن باندې اردوغان د هغه سیاستمدارانو څخه دی چې وی سویدل، یعنی مخکې د دې انتخاباتو څخه تاسو د اوکراین او د روسیې په شایدان یاسي چې هم زینلسکی و د تر احترام او د نظریاتو ته پاتمه دی او هم ولادیمیر پوتین. نو په دې لحاظ باندې په داسې کړکیچنه مسایل کې چې اردوغان توانېدلی دی چې یو توازن اختیار کړي، زما په آن باندې اردوغان د هغه سیاستمدارانو څخه دی چې کیدای شي چې د روسیې او امریکې په دریزونو کې هم داسې یو رول ادا کړي. تاسو ته جوته ده د ګوره د بایدن ټویټ کې د ناتو په عقل باندې د سرګند اشاره شوې ده. دلیل یې دا دی چې د ترکیې عضویت په ناتو کې امریکایانو ته ډېر اساس دی او همیشه اردوغان دا خبرې کړې دي چې په هیڅ عنوان باندې دا اجازه نه ورکوي چې په تعرض کې د ناتو سره هم نظر وچی او په عقب نشینۍ کې د دوی نظر وانخلي.
بله، یوه بله پوښتنه هم تاسو سره مطرح کوم. دانش صاحب، بیا به دا چې افغانان په ترکیه کې د اردوغان د بریا په هکله څه فکر کوي؟ د بارکزی صاحب نه به هم سوال ولرم. اوس تاسو د امریکا یادونه وکړه، اردوغان د خپلې بریا په لومړیو ورځو کې د اف شپارس جنگی الوتکو د اخیستلو غوښتنه وکړه. د امریکا د ولسمشر سره چې خبرې وکړې، واشنگتن هم په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د انقره نه مخالفت ته لیوالتیا لري. په دې پنځو کلونو کې تاسو د امریکا سره د اردوغان پالیسیو په هکله څه وړاندوینه کوئ؟
از ما فکر دا ده چې په لاند وخت کې اردوغان نور هغه سخت دریز سیاست د امریکای په مقابل کې غوړ نه غوړ کوي چې د ټچ دغه سي. اما یو شی چې امریکایان غواړي، امریکایان دا سي چې یو بودی سیاست غواړي، یعنی باید اردوغان هغه سیاست مشکان نه وای اخیستی د روسیې څخه. ته الان دا چې په دغه اساسي موقع کې وسه امریکایان واغه مشکانو ته شدید ارتیا لري چې آتا تقاضا یې وکړ چې هغه وکړي تمرکز ما په آن باندې امریکای سیاست اند 2015 کا سیاست نه دی په 2023 کې امریکایان هم ډیر نرم سیاست او ډیپلوماسي کې جواب غواړي باندې غواړي چې خبري وکړي زه فکر کوم چې د دین روسه چې نور به امریکایان هم د ترکیه سره دا غواړي وګڼي چې په ډیپلوماټیک جواب باندې خپل مشکلات ورسره حل کړي
مننه کوم بارکسای صاحب د دې بعد اردوغان د بریا وروسته موږ په ترکیه کې په مختلفو خانونو کې د خلکو جشنونو ته او خوشحالي او شاهد وو پر پټونو کې ملیدل حتی افغانان کوس لګه حال راته راکې چې په ترکیه کې د اردوغان د بریا وروسته وضعیت څنګه دی او خلک څه وایي څه نظر لري
سلام تاسو تاسو میلم دانش صاحب ته د انتخابات په وخت کې د ترکیه ټولنه تقریبا د پولرایز چورتوي یا د وخت په څیر وو یو قطب یې دغه وو چې د قلیچدار اوغلو طرفداران وو چې وایي اکثره غوښتل چې ترکیه باید یو سیکولر او آزاد ټولنه ولري او په بل خوا د اردوغان طرفداران بیا غوښتل چې ترکیه باید سنتي مذهبي او یو محافظه کار ټولنه ووسی طبعا افغانان موږ دغه هیواد نه راغلي یو چې زموږ دغه کلتور او فرهنګ او انانات د یو محافظه کار ټولین سره یو رقم دی په دې خاطر باندې اکثر افغانان د اکثر افغانان چې تاغوی د رای حق نه درلودي د اردوغان طرفداران وو او دویم موضوع دا وو د ماجرینو موضوع دا دویم موضوع چې دا دوه رقیبان سره جرا کړی وو قلیچدار اوغلو همیشه ویل چې موږ ماجرین په اصطلاح پس یخلو د ترکیې نه باسو یعنی اجبارن باسو اردوغان هیڅ وخت په خپل بیانات کې دا خبره یې ونه کړله با وجود د دې چې وعده ورکړلې چې موږ د سوریې مهاجرینو د عودت زمینې برابرو او په خپل پلان کې لري چې په 50 کلو کې دوی وکولای شي اردوغان وکولای شي چې 1 میلیون ترکی سوریې مهاجرین د دغه نه د ترکیې نه وباسي خو فکر نه کوم چې د اردوغان پاتې کېدل چې پاتې سوس د افغانانو د افغانانو هغه افغانانو چې غیر قانوني دلته ژوند کوي یا مهاجرین دي د هغوی په ژوند کې تغییرات راولي یعنی حالات به دغه سي دیپورتونه به رواني خلک چې غیر قانوني راځي هغوی به نیول کېږي استول کېږي دغه شرایط به دوام کوي طبعا د افغانانو خوشحالي د مغه نور ایدیولوژیک مسایلو پر سر باندې و چې دوی خوشحاله وو
بله دانش صاحب تاسو څه فکر کوئ که د اردوغان تاکل دا چې د سیمې په سطح ارزښت لري او د نن په ترکیه کې افغانانو ته کدی ته هم اشاره وکړي چې دا څومره ارزښت لري آیا تاسو هم د بارګزی صاحب د خبرو سره موافق یاست چې په هغه اندازه چې افغانان د اردوغان راتګ ته خوشاله دي هغومره به هم د دوی په ګټه نه وي
اساسی مسئله دا ده چې اردوغان د افغانستان په قضیه کې یو خاص دریز لري تاسو تجاوته ده چې اردوغان همیشه غواړي د افغانستان مسله مسالمت آمیزه شکل باندې حل سي یو تعامل وسی د حکومت سره په د ماجرینو دراتګ جلوګیری په دی وخت وسی چې آلته په افغانستان کې یو مثبت تغییر راسي ولی په عمومي لحاظ باندې زه په دې ان باندې یم چې د کلشدارو غلو په تناسب باندې اردوغان و ماجرینو ته ډېر پاملرنه لري ماجرین دلته ډېر امتیازات لري کې دایشه چاغه غیر قانوني او قاچاق ماجرین خو دا د هر کشور او د هر مملکت په اصول سره سره داسې ماجرین نه چې مناله په واسطه دي چې قاچاق ماسلینو ته ماجرینو ته دا زمينه برابر کړی چې کېدای چې خپل ځانونه سب د ماجرات وو کې یعنی یونیسیال سره ځانونه سب کې او په اطرافو کې ژوند وو کې اما دا کسان چې غواړي هم قاچاق او په خارونه کې ژوند وکړي د دې په ژوند کې کم تغییر نه راځي ولی د کلیشدار اوغلو متعصب سیاست د ماجرینو پاک لباندې دا باعث دی کیدل چې ترکانو ملی احساسات هم د ماجر ضد کی او ماجرینو پر ضد باندې راو پاري اغه ډیر خطرناک تمامیدل د ماجرینو د ژوند پاک لباندې
برعکس سه په خپل ترکان د نن په ترکیه کې څه فکر کوي د اردوغان د بیا واکمن کیدو پر مسلې باندې د دوی د اردوغان مینوال یا هغه کسان چې دې ته رائے ورکړو موږ اوس پر اپور کې ولیدل چې زړه نقیس نظریات د اردوغان یا د دې ټاکنو په حق لا و په خپل ترکان څه فکر کوي
ترکان د انتخابات نتایج ته چې وګوري 2.5 او 2.4 د سر یو کاندید ګټل دی یعنی دا رقابت ډیر تنگا تنگ او ډیر سخت وو او دا قصې چې ما مخکې ول دا ټولنه په دوه حصو تقسیم شوی وو طبعا هغه خلک چې د اردوغان پر ضد باندې رای کارول دي وروي نو امید دي او بعضي ځوانان په سوشل میډیا کې وایي چې بس ترکیه نور زموږ لپاره د ژوند ځای نه دی او باید موږ مهاجرت وکړو د ترکیه سره خو برخلاف د اردوغان طرفداران دي خوشاله دي چې اردوغان پاتې سو او اردوغان خپل په خپل ویناو کې دغه خبرې کول چې زما هدف به دغه وي چې زه ټول هغه خلک ته چې ما ته رایه راکړې دي کې نه دي راکړې هغوی ته عینن خدمات وړاندې کوم او د ترکیه اکثر سیاسي مبارزین یو چالش چې د اردوغان پر مخ دغه اندوس موجود دی دغه چې د دوه قطبی جامعه څنګه کولای شي دوی بیرته سره یو ځای کی
بله
چې باید
تیر مننه کوم د سیاسي چارشمو کې محمد هاشم دانش صاحب او د ترکیه اوسیدونکو مدني فعال زبی الله بارگزای صاحب تاسو د ارزونی او وخت څخه نړۍ مننه کوم په خیر وسی سنه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال خبرونه سره است نیبی فرانسوي پښتو ژبه زده کړې او د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې د پښتو ژبې خون کړه دا پښتو ژبې فرانسوي سارا هرمن نومیږي او وی پښتانه باید زیات کتابونه چاپ او خبره کړي زموږ خبريال جلال میرزا ته سارا هرمن پر کار او هڅو راپور لري
سارا د پښتنو په څیر د پښتو ژبې خپل تلفظ او لهجه کاری سارا د پښتو ژبه د پاریس په یو معتبر پونتون کې زده کړه او بیا یې په همدې پونتون کې د پښتو ژبه خوونه پیل کړه وروسته یې د فرانسوي ژبه زده کړونکو ته په پښتو یو کتاب ولیکل
نو دا کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل دا کتاب دی پښتو ژبان دی پښتو ژبوبونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي دلتا په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 پانې دي شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي ګرامري درسونه دي تمرینونه دي ډیالوګونه دي چې تاسو هم کولای شئ واورئ ځکه چې د هر ډیالوګ لپاره یو QR کوډ شته نو فرزن دلتا یو ډیالوګ یو حتی دلتا QR کوډ شته
سارا هرمن په پاریس کې د شرقي ژبو او تمدنونو په ملي پوانتون کې د پښتو ژبه تدریس کوي د خپل هم په همدې پوانتون کې پښتو ژبه زده کړي اوس د نورو افغانانو سره یو ځای بهرنیانو ته د پښتو ژبه خوونه کوي او په افغانستان کې پښتو ژبه ته یو پیغام هم لري
د پښتو د ورځ لپاره تاسو ته ټول مبارکي وایم او که زه یو پیغام لرم زه د هیله لرم چې نور پښتانه په آینده کې هم نور کتابونه نور شایان د خارجانو لپاره جوړ کړي ترڅو چې په اسانۍ توګه پښتو زده کولای شي
دلته درې نورې بهرنیانې هم دي چې یو کال کېږي پښتو ژبه زده کوي
ما فکر وکړم چې زه پورتو زده کړم ځکه چې زه غواړم ترجمه نشم زه غواړم په فرانسه کې د افغانانو سره کومک وکړم
سارا هرمن وی په افغانستان کې د سر صلیب کمیټې سره کار کړي او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللې ده.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللې وم 2009 سم کال و او درې نیم کاله مې تیر کړی دی هلته، او تیر وخت چې زه تللې وم د نومبر په میاشت کې و 2022 سم کال و.
د پښتو ژبې ویونکو او خوونکو فرانسوي سارا هرمن وی په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ته اندېښمنه ده او له طالبانو غواړي چې د خزو او ماشومانو ازادي محدود نه کړي.
ژبه د انسانانو د معرفت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. د پښتو ژبې ملي ورځ یو ښه فرصت دی چې نور خلک د خپلې ژبې پر اهمیت پوه کړو. په دې اړه د بحث لپاره مو لیکوال او شاعر عبدالرؤف رفیق رسایب مو ملمه کړی چې دا شیبه د سکایپ لاندې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. رفیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی او ستاسو د وخت نه ډیره مننه کوم. که په سر کې د ژبې موضوع ته راشو چې ډیره مهمه ده او نن غواړو چې له تاسو سره د یو لیکوال او شاعر په صفت خبرې وکړو، چې په سر کې د ژبې پر اهمیت ستاسو نظر واخلو. ژبه څومره مهمه ده او آیا مورنۍ ژبه د نورو ژبو د زده کولو اساس ګڼل کیدای شي؟
ډیر شکریا دا کوم چې ماته مو دا فرصت مو یسر کړی او بخښنه په دې غواړم چې زه په سفر کې تاسو پښتنه مینیمو واورید نیمه مینه واورید او دا مورنۍ ژبه په مناسبت چې کوم د بینر ملالي سټانډرد هغه بریفلی دی هغه په پام کې نیول پکار دی. دا هغه مطابق د انساني حقوقو یو غټه تقاضا هم ده، ولی چې مورنۍ ژبه د فطرت ژبه وي دلته موږ د یو شمېر ستونزو سره مخامخ یو. موږ د نصاب ژبه نه ده، موږ د په درس او تدریس کې موږ مشتو رسمي نه لرو. څه هم وړي چې پیچ دی او تاسې د امپیلو د ډاکټورا په ساتنه زموږ په بیل بیل پونټونو کې دا د پښتو زده کړې دوام لري. او په لومړني ټولګیو کې موږ د هي پښتو کورس نه لرو.
بله، اوس رفیقي صاحب خبره مې دا کوله چې
دا لومړني بنیادي ابتدایي دي د شوق پر بنیاد کې.
بله،
لومړني زده کړو
او ولې فکر کوي چې مسخته مې دا کوله په پاکستان کې د نږدې 500 میلیونو پښتنو لپاره ولې په پښتو د زده کړو زمينه نه ده برابر شوې؟ آیا پښتنو غوښتنه کړې ده په دې برخه کې؟
ډېر څه وایم چې موږ د پښتنو سیاست مدارانو ترجیحات تر اوسه پوری د مورنۍ ژبې په لور نه دی راغلی. که څه هم دا سی او لاسکانه د مخه د ایالتي کچبانی د کوچی په پاکستان اسمبلی کې یو قرارداد منزور شو د تنظیم جماعت پوری د زده کړو، مګر هغه په لې نه شو. هغه اوس کې دی پرته او په خبر پښتونخوا کې تقریبا دا سی تر لسمه پوری د پښتو کورس موجود دی، مګر هغه رسمي زده کړي چې باید موږ ټول علوم خپل مورنۍ ژبه وایو هغه به خینس په پارلمان کې، په سنټ کې، په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلی کې ټول زموږ پښتانه سیاست مداران ستا خو دا غیر ترجیحات دغه دي. ډېر ښه مشه نه پاره.
بله، ډېر مننه کوم رفیقي صاحب. پست بل استاسو استاسو هغه ماته سم نرازی او متاسفانه چې زپی هم چې تاسو په سفر کې هم یاسته او استاسو تصویر هم ماته سم نه ښکاری. په هر حال استاسو نه مننه کوم، استاسو دوه نه مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. کور مو ودان قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. استاسو لمنفیا څخه هم نړۍ مننه کوم. ښه چاري ولرئ.